السلام عليكم جران اردنكو اوقاتنكو واشنگتن دي سي ستوديوز نا وایس اف امریکا دیوا ٹی وی او ساته خبری خبرونه کی از محوش چلیل
او ز بختور شاه
تاسو ته هر کلی وایو ستړي مشه نن د زیارت روز کال 2013 د مارچ د میاشتې لمرنی نیټه ده وخت شوې په اسلام آباد کې د شپې 10 بجې په کابل کې دی 9 نیمې او دلته په واشنگتن ڈی سی کې د ورځې 12 بجې دی یو شمیر مهم رپورټونه لرو په دې یو ساته خبری خبرونه کې حال وړاندې کوي بختور شاه
ډیر مننه ماوس جلیل افغان صدر اشرف غنی نن افغان فوځیانو ته په وینا کې طالبانو ته د سولې د وړاندیز دفاع کړي نوموړي ویلي په وزوس داسې شرطونه برابر کړي چې د ملي وحدت حکومت په سولې کار وکړي په دې بتاو سره ریپورت وړاندې کوو
او ګران اوردونکو او کتونکو نن دو نور مړي د خیبر پختونخوا په ټانګ کې موندل شوی په دې اړه هم یو تفصیلي ریپورت په دې یو ساته خبری خبرونه کې به تاسو ته وړاندې کوو
او په کراچۍ کې د پولیس په جالي مقابله کې د وجل شوی ځوان نقیب الله مسید د پلار محمد خان په اسلام آباد کې یو خبری کانفرنس کې خبرداري ورکړه ک د سپریم کورټ پر اتلون کې او روانه کې د پښتنو په وجنه تورن پولیس افسر راو انوار وړاندې نکړای شو په ټول ملک کې به پښتانه د احتجاجونو لړۍ پیل کړي په دې باندې رپورت واوري
دا او یو شمیر نور رپورټونه هم لرو ګران اردوونکو او کتونکو چې تاسو ته په دې ساته خبری خبرونه کې باندې کوو دا تاسو مونږه دا وخت نیخ په نیغه د دیوا فیسبوک باندې وی او ای ډی باندې هم کتې شه مونږ سره اوسه
قدر من اوریدونکو دا وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی چې تاسو په ټلویزیون باندې او د ډیوا ریډیو په فیسبوک پاڼه باندې دا وخت نیخ په نیغه ګوري ورزو د رپورټونو په لاو تاسو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل افغان صدر اشرف غنی ویلي دي امنیتی ځواکونو د جګړې په میدان کې نه د بایللې او ځکه هم طالبانو ته په زړورتیا سره د سولې وړاندیز ورکوي ښاغلی غنی د امنیتی ځواکونو د ملي ورځې د لمانځنو په مناسبت سره جوړې شوې یوې غونډې ته ویلي هیله مند دی چې دا به د هیواد په تاریخ کې لومړی ځل وي چې نه به یې د جګړې په میدان او نه به یې سیاسي میدان کې وبایلي او په وینا یې جګړه او سیاست دواړه به ګټي قدرمن اوریدونکو په دې باندې د کابل نه د ډیور رادیو خبریال حقمل روان یو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو
د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی د امنیتی او دفاعي ځواکونو د ملي ورځ د لمانځلو په هدف جوړ شوی غونډې ته چې د هیواد ټولو امنیتی ادارو وزیرانو رئیسانو او سلګونو فوزي او سرانو په کې برخه اخیستي و ویلې جګړه او سیاست دواړه بغټو نو موري ویلې د امریکا او ناتو ځواکونو د عمومي کمانډان جنرال جان نیکلسن او د نړیوال ټولنې په مرسته د افغانستان هوایي ځواک په خوځښت کې دی او تر پخوا ډیر پیاوړی شوی دی
پرون په شهامت او په جرأت د سولې وړاندیز وړاندې که ځکه ده چې تاسې د جنګ په میدان کې نه ده بایلید تاسې شهامت دا یې زمینه برابره کړله چې د ملي وحدت حکومت مطلق په اعتبار د نفس باندې او اعتبار په امنیتي او دفاعي سپیڅلو قواو باندې وکړی سي چې د سولې راتلونکی پلان له قدرت له موقف نه نه د زاریو او د زور له موقف نه مطرح
همدار از جمهور رئیس محمد اشرف غنی ویلی طالبانو ته د سولې د خبرو وړاندې شوی پلان په لیکیدو ته ژمن دی او په وینا یې د میرمنو حقونو باندې هیڅ معامله نشي کیدلی محمد اشرف غنی وایي افغانستان او امریکا مشترکې ګټې او منافع لري او د ترهرګرو او نورو ګواښونو پر ضد به یې ګډه مبارزه دوام ولري
جنرال صاحب نیکلسن تاسې موږ سره ودرېدئ او موږ ځکه یو بل سره درېدلی یو چې ګټې مشترک منافع مشترک خطره افغانستان تهدیدوي داخلي سوله به انشاءالله تعالی راسي اما دا ختم ای موږ د مجادلو نه ده دهشتګري ترهرګري نور خطرات بلا هم یې او موږ او تاسې به هم په ګډه انشاءالله تعالی مخکې ځو
په ورته وخت کې اجرائیه رئیس ډاکټر عبدالله ویلي طالبانو ته د سولې وړاندیز کول د افغانستان له خاورې د افغان امنیتي ځواکونو د دفاع کولو هڅې د کمیدو په معنا نه دي
چې د افغانستان خلک او مطلق اکثریت یې د سولې غوښتونکي او ستاسو مقدسه دنده چې تاسو د تعتوبې د وطن او د ولس د دفاع په خاطر ترسره رسوئ دا د سولې د تامین په خاطر ده دا جګړه د جګړې په خاطر نه ده داسې جګړه ده چې پر موږ باندې تحمیل شوې ده او دفاع خپل مسؤلیت کنو او یقین لرو ان شاء الله چې دغه تعتوبه کې صلح تامین کیږي.
دا په داسې حال کې ده چې تیره ورځ جمهور رئیس محمد اشرف غنی د کابل په روسیې په دویم کنفرانس کې طالبانو ته د سولې د مذاکراتو د پیل لپاره هر اړخیزه پلان وړاندې کړ. جمهور رئیس ویلي که طالبان د سولې مذاکراتو ته حاضر شي، افغان حکومت به د طالبانو ګوند په رسمیت وپیژني، بندیزونه به ترې لرې شي، امنیت به یې وساتي، په اساسي قانون کې به د اړتیا له مخې بدلون راولي، غوښتنو او وړاندیزونو ته به یې پاملرنه کیږي. حکمل صدات روان، امریکا غږ، دیوه ریډیو، افغانستان.
د واشنگتن ډی سی نه دا د وایس اف امریکا دیوه خبرونه ده.
ګران اردوونکو او کتونکو، واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه وایس اف امریکا ډیوا یو ساده خبری خبرونه نیغ په نیغه دوام لري. د تاسو د ایشیا سیټ 3 3400 میگا هرتز باندې هم کتی شي، او د تر څنګ د ډیوا په فیسبوک باندې وی او ای ډیوا باندې هم موږ تاسو دا وخت نیغ په نیغه کتی شي. ورزو یو بل رپورټ رخته، د پاکستان د خارجه چارو وزیر خواجه آصف د کابل غونډه کې د سولې د وړاندیز هرکلی کړي او وایي طالبان یو سیاسي قوت دی. نوموړي دا هم ویلي د امریکا ګټې به د پاکستان د ګټو په بدل ونه ساتي. په دې باندې د اسلام آباد نه د ډیو ریډیو خبریالو رپورټ تاسو ته وړاندې کوو.
نن په اسلام آباد کې د خبریالانو سره خبرو کې د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف د افغان ولسمشر د دغه وړاندیز هرکلی کړی دی. دے وای چې افغان طالبان په خپل هیواد کې یو سیاسي حقیقت دی، او دا چې د اشرف غنی لخوا دوی سره مذاکراتو ته کېناستل د خوشاله خبره ده. خواجه آصف ویلي چې افغان عمل پروسې د کامیابۍ لپاره پاکستان په هر ډول خپل مرستې او کردار لوبولو ته چمتو دی. تیر ورځ د پاکستان د خارجه دفتر ویان ویلو چې افغان ولسمشر لخوا طالبانو ته د سولې وړاندیز د پاکستان د دریځ سره سم دی، او د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف هم نن تکرار کړی چې افغان شخړې حل فوزي طاقت نه خو په مذاکراتو کې دی. د دې تر څنګ د امریکې د سویلي آسیا لپاره مرستیال وزیر ایلس ویلز هم پاکستان د افغانستان د ثبات لپاره مهم عنصر بللی دی. د افغان ولسمشر پاکستان او افغان طالبانو ته د خبرو اترو وړاندیز سره سم دا بحث بیا شروع شوی دی چې ګنې پاکستان په افغان طالبانو باندې څومره اثر لري. که څه هم پاکستان دا تاثر ورکوي چې دوی افغان طالبانو په قیادت سره ډیر زیات اثر نه لري، خو افغان سیاست مداران د پاکستان دغه دریسته د شک په نظر ګوري. او د پاکستان په سفر راغلی د افغان پارلمان زنانه غړي هیلې ارشاد د پاکستان یو شخصي ټلویزیون چینل سره مرکه کې په دې اړه صدا سوایي.
جو افغانستان کے بر علی جنگ کرتا ہے اس کی فیملیز یہاں پہ ہے، یہ میں بتانا چاہتی ہوں. افغانستان میں تو ہے لیکن ان لوگوں کے لیے سیف ہیون نہیں ہے، اس کا فیملیز نہیں ہے اس کے ساتھ، وہ صرف جھگڑا کرتے وہ بانٹتے جھگڑا کرتے وہ بعد میں بانٹتے.
دا وای چې د افغان دولت په ضد جنگیدون کې تنانو کورواله په پاکستان کې میشتي، او دوی په افغانستان کې د وسلوال کاروایو نه پس الته د پاتې کېدو په ځای خپل کوروالو له ځان را رسوي. او هم په دغه مرکه کې ناست د افغانستان د ننګرهار ولایت یو پخوانی گورنر سلیم خان کندوزی د پاکستان او افغانستان ترمنځ دولتي کچه د مذاکراتو اهمیت صدا سي بیانوي. دی وای دو اړخیز اړیکې په ځای کولو د خپل منځ بے باورۍ ختمولو لپاره خبرو اترو ته د ناستې نه علاوه بله کومه لار نشته. دی ښکاره دی وی چې پاکستان نړیوال نه د افغان عمل پروسې لپاره جوړ سلور ملکی یا کوآرډینیټرل ګروپ غړی دی، او دغه فورم د لارې د پاکستان په قربتو په لومړي ځل د افغان دولت او طالبانو ترمنځ په کال 2015 کې نیغ په نیغه مذاکرات پیل شوي وو، خو بیا د ملا عمر د وژنې وروسته دغه مذاکراتي عمل د ځنډ ښکار شوی وو.
دا قدر من اوریدم کو او لیدم کو وایس اف امریکا دی ریډیو ته وګي په ټلویزیون باندې ګوري او په فیسبوک باندې هم زمنګ دغه خبرونه دا وخت نه خپنی غوري. قدر من اوریدم کو څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی دی چې طالبان یو سیاسي قوت دی او د افغان صدر اشرف غنی لخوا د سولې د وړاندیز هرکلی کړی دی. د ویلی خپل مفادات به د امریکای په مفاداتو نه قرباني کوي. د ډیو رډیو سیړنکار پیر زبیر شاه صاحب را سره د ویډیو لینک تلارې مرګره شوې ده د کیپیټل هیل نه. په خیر پیر صاحب.
په خیر
پیر صاحب. پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف وایي طالبان یو سیاسي قوت دی. د نوموړي مطلب څه دی؟ څه ویل غواړي؟
جی دا خو چې کوم د جواب ورکړی دی یو قسم رد عمل ظاهر کړی دی د کابل کانفرنس کې چې کوم دی پخپله هم حصہ و پاکستان او د خبرې نه د ظاهرېږي چې پاکستان کوم زور دریز و هغه کې به دا همیشه ویل چې د طالبان یو لوکل افغانان دي او هغوی د باید د سیاسي برخه د جوړ شي سیاسي مستقبل د افغانستان او ورسره ورسره د دوی سره د خبرې وشي نه کې د زور استعمال شي. نو دا یو قسم مک دریز دی چې دوی بیا په نور الفاظو کې ویلې دي او د دې په وجه دوی دا هم کوشش کوي چې پاکستان باندې کوم تورونه لګیدل چې کوم افغان طالبان دي دوی پاکستان سپورټ کوي او په خپل اندرونی قوت نشته. نو دا یو قسم دوی به دا سوای څنګه موږ رپورټ کوم واره د چې دا د پاکستان مک دریز هغه د کنفرمیشن دی هغه ثابت کیږي چې پاکستان دریستی کوچ افغانان دی کینی او طالبانو سره د خبرو کی او د جنگ دی نو کینو یو قسم مکه دوی خپل دریز هغه شوه دی. خو دې کې به دا خبر یاد ساتو چې طالبانو باندې تور داو چې دوی خو یو کوم عملیات کوي دوی نه خزې پریخې دي نه ماشومان پریخې دي نه جماعت پریخې ده نه حجره پریخې ده. نو دوی سره لکه څنګه صدر ترامپ وایي چې دوی زناورو سره مونږ خبرې څنګه وکړو. نو خو بهرحال اوس پاکستان چې کوم دریز ورکړی دی هغه کې دوی به دا وایي چې مونږ همیشه دا وایي چې خبره ورسره وکړي او دوی د مستقبل سیاسي چې کوم مستقبل دی د افغانستان هغه حصه جوړه کوي.
پیر زبیر شاه صاحب خارجه وزیر دا هم ویلي دي چې پاکستان به خپل مفادات د امریکای مفاداتو په خاطر باندې نه قربانوي. کله غوندې د دواړو د امریکای او د پاکستان د مفاداتو په اړه باندې راته وایي چې په افغانستان کې د دوی په مفاداتو کې کم تصادم دی کم اختلاف دی؟
جی اصل کې چې کوم دوی مفادات دي د امریکای او د پاکستان په افغانستان کې دا بالکل یو بل سره متصادم دی. په دې کې یو خبره دا سماته نخ کاری چې دوی په راضی وي او دغه وجه دا چې پاکستان هغه نه کوي لګیا دي چې کوم امریکای ورنغواړي تر اوسه پورې او هغه کې دا دي چې ګوره یو خو پاکستان امریکا دا وایي چې افغانستان مضبوط شي په خپل خپل ودرېږي د دې فوج وي د دې پولیس وي. پاکستان دا نه غواړي. پاکستان نه غواړي چې یو مضبوط افغانستان امام مغربي سرحد باندې وي چې سباله پښتونستان یا د پښتنو د سوکالي خبرې مونږ ته وکړي او څنګه وشو مونږ ولیدل په دا پښتون لانګ مارچ کې اشرف غني خدا سره خبره نه وکړي خو بهرحال یکجهتي اظهار کړی و ویلي چې مونږ یو خیر راغلی ورته ویلي و چې د کوم پښتون دا پاسونو. نو یو خدای نه کیږي بل افغانستان کې چې کوم د هند رول دی هغه مونږ ګورو چې هغه زیاتیږي او مزید به زیاتیږي سپیشلی چې امریکای اوس ورته وایي چې هغوی د بوج په افغانستان کې امریکای سره شریک کی. نو په هغه باندې پاکستان ته تشویش دی او پاکستان چې کوم د دفاع وزیر د خرم دستګیر هغه ویلي یو ټی وی انټرویو کې چې مونږ د افغانستان کې د هند هیڅ یو رول هم نه منو او دې نه علاوه بل چې کومه خبره ده تر هرګرې په خلاف چې کوم جنگ دی پاکستان ته پته ده چې کوم اصلي دی امریکای او د هند افغانستان دښمنان دي په پاکستان په خاورې دي. نو مونږ ولیدل چې ډرون حمله زیاتې شوې او مزید به زیاتېږي کې دې شي قبایلي سیمو نه زیات شي او په سیمه ایز کې هم لکه سټلډ ایریا سي ورته وایي او په پنجاب کې هم کې دې شي وشي. نو دا ټول چې کوم دوی خبرې دي او چې کوم دواړه اګامونه اخلي افغانستان کې دا په یو بل متصادم دي همدا کا وجه ده چې دوی په متفق په یو شم نه دي او دې وجه ده چې مونږ ګورو چې دوی تعلق ډیر زیات خراب شوی دی.
پیر صاحب کو پاکستان امریکا په افغانستان کې څو غواړي پاکستان هغه ته غاړه نګ دی او پاکستان لکه څنګه چې وخت په وخت باندې دغه تعلقات خکته کاشي ته غورځېدلې دي پاکستان خو ته روسټا او چین ته ورنږدې کیږي. نو پاک د امریکای سره بیا دالت نور څو آپشنز دي امریکا به سکی
نو امریکا خو دې داسې دی چې امریکا خو آپشن چې کوم دی پاکستان باندې فشار اچولو او دې لپاره چې پاکستان خپل تګلارې بدله کړي هغه کې مونږ لیدل چې دوی بندیزونه په ولګول ابل ورس چې کوم فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې پاکستان په واچ لیست واچو د امریکا برتانیا او د جرمني په وینا باندې او بل تش په امریکا نه د پناټو ملکونو دی ناتو سیکټر جنرال هم دا ویلو چې پاکستان په خاورې کومې زالې دی دا د افغانستان امن او ثبات پر یو چیلنج دی نو امریکا به کوشش کوي ابل ورز لیزا کرټس تلیوه هغه هم دا ورته ویلو چې حقانی شبکا او طالبان د پاکستان په کار د خپل خاورې نه وباسي جنرال جوزف ووټل چې د سنت کام کمانډر دی مشر دی هغه ابل ورز دلته په سنت کمیټې ته هم دا ویلو چې پاکستان صدا سے مثبت اشارے مونږ ته ملاو شوې دي او هغه ولې چې پاکستان باندې صدا ټرمپ فشار اچولې دي خو د ویلې دي چې پاکستان مونږ سره مرسته هم ډیره ضروری ده چې وکي خو دا هم ویلې دي چې طالبانو او د حقانی شبکې په خلاف هغه دا سه فیصله کون دوی ګامونه نه دي اوچت کړي چې څنګه مونږ واړو ورنه نو امریکا به فشار په ساتي او دا هم ویلې دي چې مونږ سره د پاکستان علاوه نور لارې هم شته چې مونږ افغانستان کې دا جنگ جاری وساتو نو پاکستان امریکا سره لارې شته فلال خو بندیزونه په لګول مخکې به ګورو ډرون حمله به دي زیاتوي او کې دي چې نور کوم آپشن مونږ همیشه په خبرې کوو کې دا چې نان نټو الای سټیټس ورنه واخلي په ورلد بینک او آی ایم ایف په ترو بلیک لیست کې به د فاینانشل اکشن ټاسک فورس کې کفرس کې پاکستان د تر هرګرو د مالی سرچینې مخونه نیولا او ور سره داسې هم کې دي چې په اعلی چارواکو سپیشلی فوجي چارواکو باندې بندیزونه ولګوي چې هغه پاکستان نه بار نشي وته نو دا س اپشن ته امریکای سره او چې څنګه په پاکستان باندې به ډیپند کوي چې پاکستان تګلارې بدل نه کړه نو ما خیال ده چې دوی به دا ټول اپشنز استعمالوي
ډیره مننه پیر زوبیا شاه صاحب تاسو
ډیره مننه
مهرباني
گران اردن کو اوکتن کو وائس آف امریکا ڈیوا یو ساتا خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سٹوڈیوز نا نیخ پنیغه دوام لري ورزو یوه مرکی رخت په اسلام آباد کې د سین پولیس لخوا د جالی پولیس مقابله کې بجل شوی پختون ځوان نقیب الله مسعود پلار محمد خان د جرګې نور مشرانو په ګډون یو خبری غونډه کړې ده او دوی حکومت نه غوښتنه کړې چې پښتون تحفظ مومنټ د پرلت په وخت دوی سره د حکومت لخوا شوې وعده دې زر تر زره پوره کړي شي محمد خان سره ډیو ریډیو خبرې ترې کړې د دوی د مرکز تاسو ته وړاندې کوم
زه محمد خان یم شهید نقیب الله پلار یم
تاسو په بنیادی د عدالت لري کاروای نه مطمئن یم کدی اونې نه ولې شنو دا کس دراول ور بیا به تاسو الله یمن سي
هغه خدای عدالت زموږ ورته بیا یو کوشش کو بیا یو کوشش کو فایا رضا د دم مخته پروت دی خو نه په عدالت باندې راډول د زموږ ورې سي دای وي کو
تاسو مختلف سي مطالبه سي
یمیر مطالبه دا د چا مناکه بولا به ګناه دی دا په روان ور ظالم دی دا روان وردا ونی وشي ناکي بولا په باریک شدا مشته انصاف نه راش
دا نه پتا کا سان چې دې سم وای
کیم لا پتا
به درنګ به ګورا کا سان دې ګورا کا سان چې به درنګ
هغه دا ریلیسی خلاص تاسو
او هم دا په تویل نه چلی دا بالکل خلاص
دا خلاص
اخو دې ډیل خبر وکړ تاسو وای چې ډیل ډیل بنه کوي
نه ډیل نه کوي ډیل څوک نه کوي
ډیل زن ننګ یالای نر پښتون ما ته مخه مخ څوک نه چیرلا جدا نه کی بولا دې وینه سودا او خدا خلو دې ته ماته په دوه سوه را باندې په باندې ډیل نشته نه د ما سره چا اپر کړای شي نه څوک مخ مو ته مخ شرط لای شي نه په دا ډیل کان دې و ساس کی دې وینه ی اتیا را باندې په هم ما ته په کار نه دی کې ما له دې اک د ما سره نشته چې ټول پاکستان را کوي نه کی بولا په خرڅونه دا شهید
دلته چې کوم پښتون را غون شو دا ول ته پښتون
تحفظ ناستی بغا کجایتی می ضرورت و آمد تا پیرا کنور استی
اغیر طول مطالبه اشم خان اغیر طول مطالبه دغی که دا فور نمبر که چکم زکر شوی دی اغا طول دا تافوز پختور مومنٹ مطالبه دی دی اغیر طول مطالبه مونگ امایات ها کهو سپورٹی ها کهو دی اغیر پا ها که هایو و اغیر طول مطالبه اکو ما تا پکار دا شی اغا دا مونگ دی پاکستانی عوام سرا و ما نلیش مونگ دی جرگی غری هایو و دی عجیب محمد خان مونگ رشتہ داران هم یو
درمن اوریدونکو وایس اف امریکا دی وتا وگی د واشنگتن ڈی سی نا زمنګا دغه پروگرام تاسو نه خپنیغه په ټلویزیون باندې ګوري په بلوچستان کې د بشری حقوقو سازمانونه وایي چې په 13 یو میاش کې نږدې یو نیم سل په دغه صبح کې بلوچستان بدرک شوی لري. د ترڅنګ دوی وایي چې په کراچۍ کې هم په یو میاش کې نږدې اته کسان بدرک شوی دي. دغه چې کوم د بشری حقوقو د سازمان ډلې دی دوی دا تور لګوي چې دغه خلک د پاکستان امنیتی ادارې اوچتوي او بیا د غوی مړی په لارو کوسو کې موندل کیږي. د ډیور رادیو خبريال حمید سمسور نوی تفصیلي رپورت اورو.
د کوټي په مطبوعاتو کلب کې و خبري کانفرنس ته د وینا پر مهال باندې د بلوچو د بشري حقوقو د سازمان مشر بيبي ګولي بلوچي وویل چې د دوی د سازمان د اطلاعاتو سکرتر اتا نواز په شمول اته تنه لتیرو څلور میاشتو زخه له کراچي زخه امنیت خوندي ساتونکو ادارو وړي دي چې تر اوس مهاله پورې بې درک دي.
کے لیے ایک سرگرم تنظیم ہے. اس کے انفارمیشن سیکرٹری نواز عطا کمسن بچے آفتاب یونس الفت الطاف الیاس بلوچ فراد انور ساجد بلوچ حابد بلوچ کو 4 مہینے مکمل ہو چکے ہیں.
د بی ایچ او چې د بشری حقوقو فعال سازمان دی د اطلاعاتو سیکرتر عطا نواز داغه ماشومان آفتاب یونس الفت الطاف الیاس بلوچ فراد انور ساجد بلوچ او عابد بلوچ څلور میاشتې بشپړ سوې چې دوی تر اوسه بے درکه دي. دې ادعا وکړله چې اوسم په بلوچستان کې په بیلابیلو سیمو کې د خلکو د بے درکه کېدو لړۍ دوام لري.
روز سال رواں سال کے فروری کے مہینے میں سیکیورٹی فورسز کے مختلف کاروائیوں میں 115 افراد جبری طور پر لاپتہ ہوئے جبکہ 21 افراد ماورائے عدالت قتل جن میں کوڈو جاؤ کے ریاشی رفیق ولد روزی شامل ہیں جن کو پورسز نے 2 سال قبل اغوا کیا.
دروان کال د فروری په میاشت کې هم د امنیت خوندي ساتونکو ادارو له لوري په بیلابیلو عملیاتو کې 115 کسان په زور باندې بې درکه سوي دي چې په دوی کې 21 د عدالت پرته وژل سوي دي. په هغو کې د کولو جاو اوسیدونکو رفیق د روزي زوی هم شامل دي. امنیت خوندي ساتونکو ځواکونو 2 کاله وړاندې پورته کړی دي. پر دې مهال باندې د بې درکه سو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ وویل کچیر دلته ادارې د بې درکسو خلکو پراخوش کېدو کې عملی ګام و ناخلي نو دوی به د نړیوال عدالت دروازه وروټکوي.
انسانی حقوق کی سینیٹ کی جو کمیٹی انسانی حقوق کے حوالے سے بنائی گئی ہے اس میں اٹھا تو ایک تحریری درخواست دوبارہ ہم لوگ دیں گے. اگر پھر بھی اس پر وہ نہیں ہوا تو پھر یہ کیسز ہم لوگ انٹرنیشنل کورٹ لے جائیں گے.
د سینیټ د بشری حقوقو لپاره چې کومه کمیټه پرانستل شوې ده په هغه کې به دغه کشاله دوی پورته کوي او یو نوی درخواست ورته لیکي. کچیری پر هغه باندې هم غور ونسو نو بیا به دوی د نړیوال عدالت مخه وکړي. د بلوچو د بشری حقوقو سازمان مشري او د بيدرکسو خلکو د سازمان مشر نصر الله بلوچ دواړو د بشری حقوقو لټولو سازمانونو زخه غوښتنه وکړه چې په بلوچستان کې د بيدرکسو خلکو د راخوش کېدو لپاره د خپل رول ولوبوي. حمید سمسور وایس اف امریکا ډی ریډیو ټلویزیون کوټه.
گران اردوونکو کتونکو وایس اف امریکا ډیوا یو ساته خبری خبرونه د واشنگتن ڈی سی سټوډیوز نه نیخ پنیغه دوام لري چې تاسو په ایشیا سیټ 3 0000 میگا هرتز باندې په ټی وی سکرین زوم کتی شئ. ورزو یو بل رپورټر اخته د ټانک ځای خلکو تر مخه تیر شپه د نامعلومه خلکو لخوا تختول شوی 2 نور کسانو مړی چې دینو مندل شوی دی. نن سهار دا مړی مندل شوی دی او دا 2 رونه او 13 ورځ د خپل کور نه اوچت کړی شوی. په دې باندې د ډیوا خبریال عدنان بیٹنی او تفصیلی رپورٹ تاسو ته وړاندې کوم.
د خیبر پښتونخوا ټانک پولیس وایي د دوو کسانو مړی ورته ترلاسه شوی او پولیس پخلی کوي چې هغې په سر په ډزو سره وژل شوي دي. دغه دوه کسان چې 20 کلن جنزیب او 22 کلن حضرت الله دی تړاوي د ټانک شرګوټ څخه نږدې 40 کیلومتره لرې وریا شمال لویدیز ببر ملاخیل علاقې سره وو. د هغوی تره شال خان ډیوه ته وایي دوی بېګا شپې د کور څخه چا بېدرکه کړي وو. زیاته کړه دوی چا سره کومه شخصي دښمني نه وه او دا پېشوه بندوبستي علاقه کې شوې ده او د پولیسو سره مقدمه درج کړي او غوښته کوي چې پولیس ته په دغه پېشه کې ککړ کسان معلوم کړي.
یو حضرت الله نامه ده او بل جانزیب نامه ده. دا تقریبا پرون 9:30 بجې د خپل کلي نه وتلي دي او دا معلومات نه پېژو چېرته نه او سبای فاینل لاندې په دې روډ باندې چا وځلي دي
پخلای وکړ چې دوی په سر په ډزو سره وشتل شوی او دوی مړی په اماخیل سیمه کې په یو سړک ورزول شوی وو چې لاسونه ورتړل شوی وو او په خولې هم پټۍ تړلې وې. دوی زیاته کړه که څه هم دوی پیژندلو سره ګند شوې ده خو د کورنۍ د نامعلومو کسانو په ضد اف آی آر لیکلې. زیاده کړه دغه دواړه کسان په وروستۍ کښې په ناوړه پېښو کې هم ککړتیا لرله. خو کله چې ډیوا ځینې وپوښتل چې له تاسو سره کوم داسې ریکارډ موجود دی نو دغې پوښتنې ځواب یې څه داسې وویلی.
روډ نه تقریبا 10 گز فاصله کې دواړه قتل شوه پروت وو. د دې سرونو باندې دوه ګولې لګېدلې وو, لاسونو تړلې وو, مخ باندې پټۍ وو. کنه د دې ورسار رپورټ کړی دی خو چا باندې دعویداری نه دی کړی. نو بس مونږ مقدمه رجسٹر کړی دی, 302 تفتیش جاری دی. دا دواړه هلکان چې دی کنه دا کریمینل وو. دوی غلاګانې کول او ډکېټانې کول. دلته دې مخ کې یو انعامي ګروپ وایي یو مفرور دی دا لکی مروت کې پاتې مخ کې هغې پارتنر او نن سبا دوی هغې نه مخالف ګروپ کې چلی.
او پولیس ته وانټډ کسانو چپ مقدمه وی په باندې یړ دی چې په ورستۍ لړنی مودې راسي په داسې حال چې لارینو هم روان دي او د پښتنو ځوانانو مړی تر لاسه کیږي. باید وویل شي چې دا د طاقت مظاهره ده او کده امنیت په ځای کولو ادارو ناکامي نتیجه ده. عدنان بیٹنای, وایس اف امریکا, دیو رادیو او ټی وی.
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی. د پاکستان سپریم کورټ هغه خواست رد کړی دی چې د سپریم کورټ د ججانو یا د نورو ججانو او د جرنیلانو په اړه باندې چې کمې فیصلې دي دا اختیار دی پارلیمان ته ورکړی شي. په دې باندې د دیو ریډیو د خبریال یو تفصیلي رپورټ تاسو وړاندې کوو.
ستری محکمې 13 ورځ د وطن ګوند بیرسټر سفر الله له اړخه دایر کړی سوی هغه درخواست رد کړی و چې پکې ویل سوی و چې د قاضیانو او فوجي جرنیلانو د سوګند پورته کولو په دستاویز او ضابطه اخلاق کې د صادق او امین ټکي شامل کړی سي او د قاضیانو اعتصاب دي د پارلیمان د لارې وسي. په دغه درخواست کې د هم ویل سوی و چې اعتصاب یوازې په سویلین مشرانو عملي کېږي خو قاضیان او جرنیلانو ته استثنا ورکړی سوی ده. خو د ستري محکمې رجسټرار پر دغه درخواست اعتراض لګولی و او ویلي و چې دا د بدنیتۍ په بنیاد او د بدنامۍ د پاره دایر کړی سوی دی. وروسته ستر قاضي ثاقب نثار خپله دغه درخواست خارج کړو. د پاکستان فوج او عدلیه دریځ لري چې په ادارو کې یې دننه اعتصاب کوټلي نظام موجود دی, خو سیاسي ګوندونه او څېړونکي د فوج او د عدلیه دغه دریځ ته د شک په نظر ګوري. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیټر عثمان کاکړ د ډیوا ریډیو سر خبرو کې فایم
پارلیمنت کې اکثریت پارټیانې دا ویایي د احتساب د پاره یو داسې مکانیزم یو داسې طریقې کار د جوړ شي چې هغه د پارلیمنټرین د سیاستدانانو ورسره د ولس صنعتکاران دي یا جاګیرداران دي هر د دې احتساب د جوډیشري د عدلیه احتساب د اسټبلیشمنټ د فوج د بیوروکراسي احتساب دا په کار دی چې دا یو اداره شي د دې درو سرو په کار شي د سیاستدانانو سره احتساب روان ولسی احتساب سره مخامخ دي او ورسره د دې عدالتي احتساب سره مخامخ دي. جوډیشری چې د ججان صاحبان چې د دوی احتساب نه د پوج احتساب نه کومه اداره چې په رشوت خوري خوا بدی په غیر قانوني شیانو خوا بدی په غیر عیني شیانو خوا بدی هغه به اول به هغه د عین پابندي کوي.
د عوامي نېشنل ګوند سېنېټر باز محمد خان دی وی ریډیو ته په دې اړه وایي.
زمونږ موقف دا دی چې په کار دا دی چې اتحاد د ارچوشي کار د جدوی کا جرنل وی کا سیاستان وی او کا بزنسمن وی چې ارڅوک وی لیا کرپشن کړی دی او کړی ټیک دا چې د دې باندرونی یو سیستم بم خو بم وی او په کار را دی چې د پارلمان د طرف نه د سیاستانانو د بزنسمنانو د ججز د جنرالانو یو برابر دی چې خلکو ته ښکاری.
سرګند دی وی چې دغه درخواست ورسته د هغه دایر کړی سوی وو چې عدالت تیر کال د جولای په 28 نیټه پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د آئین د آرټیکل 25 او 28 لاندې صادق او امین په نه کېدو نه اهل ګرځولی وو. د آئین دغه آرټیکل 25 او 28 وایي چې کچری د پارلیمان پر یو غړی ثابت سي چې هغه څه دروغ ویلي یا رښتیا پټ کړی دي نو هغه به صادق او امین نه وي او نه اهل به ګرځول کیږي. خو د سیاسي پوهانو او څېړونکو وینا ده چې دغه اعتصاب په کار دی د سیاسي مشرانو سره سره د فوج او عدلیه مشرانو هم وسی. او د پاکستان پیپلز ګوند سېنېټر فرت الله بابر په دې اړه د قانون سازي خوشتنه هم کړې و خو پارلیمان په دغه قانون سازي کولو کې تر اوسه پاتې راغلی دی.
د واشنگتن ڈی سی نا دا وی او اے ڈیوا خبرونه ده. که موبایل فون، آی پیډ یا کمپیوټر در سره وي نو وی او اے ڈیوا په انټرنیټ هم کتلې او اورې دی شي. پته ده www.voadivanews.com. هېر نه کړئ.
تاسی یو ملک بل هم شتا چرته چې سعودي عرب او ایران یو بل ته په مورچو کې ناشتي او د دنیا ورته لا خیال نه دی. دا ملک افغانستان دی او یقینا چې د دې دواړو ملکونو د تربور ولای د لاسه غیر محکم افغانستان به د غربي دنیا سرخوږی نور ډیر زیات.
امریکایي او بهرنۍ میډیا پاکستان او افغانستان ته څنګه ګوري؟ وړاندې کونکي مختار خلیل زای
گران اردن کو کتن کو تاسو د رابعه پیر په رپورٹ کې وردل چې د پاکستان سپریم کورٹ د شروع پر هغه درخواست رد کړي چې کوم کې چې د پارلیمان د لارې د پوزي جرنیلانو د احتساب غوښتنه شوی وه. هم په دې باندې د امریکې نیویورک ټایمز اخبار هم یو مضمون لیکلی چې وایي چې د پاکستان سپریم کورٹ نواز شریف خو ډېرو زپو خو د پاکستان جرنیلانو او استخباراتو باندې لاس نه اچوي. دې مضمون ته زمونږ همکار بختور شاه کتنه کړې ده تاسو ته وړاندې کوم.
نن د امریکې وتلی ورځپاڼې نیویارک ټایمز د پاکستان د یو وتلی خبریال محمد حنیف مضمون چاپ کړی دی. د مضمون سرخط دی د پاکستان ججان د یو میشن لاندې کار کوي خو دغه میشن څه دی؟ لیکوال د مضمون په سر کې د پاکستان د سپریم کورټ په مشر جج ثاقب نثار طنز کړی چې د میشن پاکستان د بدعنوانه سیاست مدارانو نه پاکول دي او غواړي چې د پاکستان په خلکو فارمي چرګان ونه خوړل شي بلکې هغوی کورني چرګان وخوري. د نوموړي په میشن کې د تور زیړی او کینسر ختمون هم شامل دي او دا هم چې په ټول هیواد کې به د توکو بیې مناسب وي. د وتلي جج د میشن په اړه په خپل تنظیم مضمون کې خبریال محمد حنیف د نوموړي د خلی لیکي چې د ویلو پاکستان زکه سوپر پاور یا لوی طاقت نشي جوړېدلی چې دغلته مالیان د چینایي مالیانو په نسبت ګام په ګام د سیګریټو لپاره دمې کوي. خاغلی حنیف په خپل مضمون کې د سپریم کورټ د جج ثاقب نثار په اړه د نور څه لیکلو په وخت د عدالتي سپکاوي د قانون نه هم یره خودلې ده چې هسې نه دی هم د سپریم کورټ د جج په اړه د څه لیکلو د لاسه د عدالت د سپکاوي د قانون لاندې د تورو تمبو شاته ولېګلې شي. مضمون نگار لیکي چې ججان په خپل سنه وایي د هغوی فیصلې خبرې کوي خو پاکستان کې دغه خبره بدله ده. دغلته ججان نه یوازې فیصلې کوي بلکې د ملزمانو په ضد په ډاګه خبرې هم کوي. مضمون نگار په خپل مضمون کې په پاکستان کې د ججانو په کار نیوکه کړې دي چې دوی د سیاسي او ریاستي دباو لاندې فیصلې کوي. د سپریم کورټ موجوده جج ثاقب نثار کال 2018 کې د جولای په میاش کې منتخب وزیر اعظم نواز شریف د پاناما گیټ په مقدمه کې نااهله کړی وو او د سینټ لپاره د نواز شریف لخوا ټاکل شوی امیدوارانو فیصلې هم ځنډولې وي. دغه فیصلې نه داسې بریښي چې د سپریم کورټ فیصلې سیاسي دي. د پاکستان د سپریم کورټ په واک اختیار مضمون نگار سخت نیوکې کړې دي او ویلي دي دغه اداره چې ورته د انصاف لپاره د ټول ولسترګې دي د پاکستان د پوځي جرنیلانو او د استخباراتي ادارې ISI په ضد دغه سي قوي ګامونه نه پورته کوي، بلکې په اکثره مقدمو کې د پوځي جرنیلانو ملاتړ هم کوي. نوموړي په مثال کې په کال 1901 کم اتیایم کې د پخوانی پوځي عامر جنرال ضیاءالحق په امر د سپریم کورټ لخوا د پخوانی منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو د پانسۍ په تخته د خېجولو خبره کړې ده. خو وایي د پاکستان د بلې وزیر اعظم بېنظیر بټو چې د پانسۍ کړې شوی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو لور ده، تر اوسه یې د هغې د قاتلانو په اړه کومه غوسه فیصله نه ده کړې. مضمون نگار وایي سپریم کورټ چې د سیاسي مشرانو په ضد څومره په ډاډه مټ فیصلې کوي، دغه سره پاکستان د استخباراتي ادارې ISI په ضد چرې هم نه کوي او وایي کال 1990 کې استخباراتي ادارې ISI په سیاسي پارټیو کې په ارباو ډالرې ویشلې وې چې په ضد یې په سپریم کورټ کې پخوانی د ایرفورس مشر اصغر خان کیس جمع کړی وو. خو ولې تر اوسه د پاکستان سپریم کورټ د ISI په ضد په جمهوري عمل کې د مداخلت په سر فیصله نه ده کړې. د استخباراتي ادارو په ضد د زرګونو خلکو په زوره د ورکولو تورونه هم دي او د ولسي غوښتنو باوجود سپریم کورټ لا تر اوسه دغه ادارې عدالت کې نه دي وړاندې کړي. مضمون نگار وایي پاکستان کې د ججانو او جرنیلانو ترمنځ کشالې ډېرې کمې کوزې راغلي دي. کال 2008 کې پوځي جرنیل پرویز مشرف د پاکستان آئین مات کړی وو او په ځواب کې خپل صدارتي امر عملی کړی وو چې د هغې په ضد د هغه وخت د سپریم کورټ چیف جسټس افتخار حسین او د هغه یو شمیر ملګرو احتجاج وکړو. پرویز مشرف دوی په خپل کور نظر بند کړي وو، خو د هغوی په ضد چې کله په ټول ملک کې وکیلان راپاسېدل نو پرویز مشرف دوی خوشې کړل. خو مضمون نگار وایي چیف جسټس افتخار محمد چودھری په خپله څوکۍ د کیناستلو وروستو لومړی فیصله د داسې ججانو د یو ټیم د ټاکلو کړې وه چې د بډو رشوتونو په یوه سنګینه کشاله کې یې د ده زوی ارسلان افتخار بری کړو. او د پاکستان د آئین ماتونکې او په دغه هیواد کې د یو شمیر کشالو جوړونکي پوځي عامر پرویز مشرف چې د پخوانی وزیر اعظم بېنظیر بټو او د بلوچستان د پخوانی بلوس ملت پاله مشر او اعلی وزیر اکبر بوکټی په وجنه کې تورن پرویز مشرف په ضد یې تر اوسه کومه فیصله نه ده کړې او د غداری او قتل په درنو مقدمو کې ملزم پرویز مشرف د سپریم کورټ د دې دومره زور باوجود په بهر ملک کې د عیش عشرت ژوند کوي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې چاپ خپل مضمون کې خبریال محمد حنیف لیکي دا د سپریم کورټ د جج ثاقب نثار لپاره یو ازمیخت دی چې اوس به د پاکستان د ټی وی د کوربا او نامتو خبریال شاهد مسعود سره څه کوي چا چې د قصور د شپږ کلنې ماشومې زینب د قاتل په اړه داسې بوږنوونکي انکشافات کړي وو کوم چې د سپریم کورټ تحقیقاتي ډلې دروغ ثابت کړل. مضمون نگار د خپل مضمون په آخر کې پوښتلي آیا د پاکستان د سپریم کورټ چیف جسټس به د پوځي جرنیلانو ججانو استخباراتي ادارو او د زنې لانجمنو صحافیانو په ضد هم داسې پاخه ګامونه واخلي لکه څنګه چې د پاکستان د مسلم لیگ نواز ډلې په ضد پورته کوي.
دا وایس آف امریکا ډیوا ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده چې د واشنگتن ډی سی سټوډیوز نه نیخ پنی غدوام لري. په پاکستان کې په تیر سموده کې په سلورم ځل د پټرول او ډیزل به سیوا شوې دي او د نوې ټاکل شوې قیمت تر مخه د ډیزل به کې د 2 روپو او 2 پیتو پیسو زیاتوالی راغلی، ولې د پټرول قیمت نور 3 روپو او 55 سیوا شوې. په دې باندې د بلوچستان کې د ډیوه خبریال نعمت الله سردی په چمن کې خلکو سره خبرې کړې د دوی خبرګونې غسته د پټرول او ډیزل به زیاتې دوه پړه دا تاسو ته وړاندې کوم.
حکومت پاکستان د نوې میاشتې د شروع کېدو سره سم د تیلو په بای کې یو بیا زیاتوالی راوستلی دی. دغه د تیلو بای زیاتوالی پر عام ژوند او د عام خلکو پر نور ضرورتو پر شان باندې کم قسمه اثرات اچوي. دوی به د څه قسمه مشکلاتو سره مخامخ سي دې له امله راځي د عامو خلکو سره په دې هکله نورې خبرې کوو.
یقیناً موږ د حکومت یو وخت د دې فیصلې ډېر مزمت کوو. تیل وایه دغه شی دی چې د تیلو سره هر شی ګرانیږي او په پاکستان کې چونکې غربت زیات دی، خلک په پریشانۍ کې مبتلا دي، اقتصادي حالات خراب دي د خلکو، نو یقیناً دا به ډېر غټ تاثیر واچي د خوردنو شپرې شي چې روزانه خلک دلته ملازم پیشه خلک ستا، دلته نوکران او دلته داسې مزدور پیشه خلک ستا چې هغه اوس هم د خپل نان په کب بوج نشي برداشتولی، نو چې ګران شي هغه به بیا څنګه برداشت کړي.
تیلو سره هر شی ګرانیږي. تیل چې کوم دا بم پر موږ باندې پټاو شوی دی، د دې تیلو سره زموږ څه څه سامانونه چې دي هغه اوس د اسمانه سره خو اول هم خبرې کولې، اوس هم د اسمانه سره خبرې کوي، نه په شي خوله پورې کېږي. دلته روزګار کاروبار د کومې خوا دی؟ ګرد په تمام پاکستان کې روزګار شته نه، که روزګار هم یې هغه روزګار دا دی چې په د تیلو په وجه باندې هر شی روز پر ورځ ګرانیږي. یو وار د دې د مخه تیل، یعنی چې په پاکستان کې د تیلو ارزانۍ راغلې د شی نه دی ارزانه شوی. پاکستان کې چې تیل ګران شوی دی شان ارجنټ په دې کې ګرانیږي.
د روزمره شا ګران شوی دی و بلې خواته چې وګورې د پیټرولو په وجه باندې چې موږ له کم شان په کمه کرایه راکړل هغه کرایه اوس دوګنه پر موږ شوی دی. موږ د سرکار صدا مطالبه کوو چې سرکار چې زموږ کم تیل تا ګران کړی دی دغه پالیسي باندې خپل نظر ثانی وساته، تیل ګران که و عوامو ته ریلیف ورکه. په کومو ملکو په کوم علاقو کو کې چې تیل په کم قیمت ترلاسه کیږي په هغه ملکو پر هغه علاقو باندې کاروبار ښه کیږي، په هغه ځایو کې کاروبار و مخته روان دی.
د تیلو سره وړه ګرانیږي، د خوراک شان ګرانیږي، اوبه ګرانیږي. موږ د حکومت څخه دا اپیل کوو چې د تیلو قیمت ډیر کم راولي. د تیلو سره هر شی زیات پر زیاته، موټر کریا د نور شان دی، په دې کې موږ دغه کوو چې د حکومت څخه دا اپیل کوو چې کریا د تیل ډیر کم کړي.
پل مرشان کوټ ته درولی دی پر پښو زو پر پښو راځو، نو کچیر تیل نه سرجا ارزانه مر احتجاج کوو به شار بندو.
تیل ګران سیوی دی، بیټری ګران سیوی دی، میوه ګران سیوی، سبزی ګران سیوی دی، د چیز هر شی ګران سیوی دی، کرایه ګران سیوی دی. مر دا وایي چې تیل کم شي کته شان ارزانه شي. مر تیل سخت مخالفت کوش ګران سیوی دی، مزامت کوو.
لوکل موټران دي او تیل ډیر بیا حد ورځ په ورځ ګرانې جوړیږي. درسې په شهر کې هر شی ګران دی، نو موږ په خپله موټران سره ډیر په تکلیف یو. هغه په دې باندې چې موږ مجبور یو ریټونه به بالا کړو، چې ریټ بالا کې دا د سپاریان راسره خېږي او سپاریان موږ ته توجه نه راکوي. نو تیل هم په پور ارڅه په پور په خپل موټر کې ناشې دغه پور وړي.
تیل خو نه یو بنیادی شی دی، د هر شي سره تعلق لري. او د تیلو ګرانر چې دی، د ارش ګرانر د تیل د ګرانر سره تعلق لري. تیل ګران سوی دی، اوس موږ پر کاروبار باندې ما سره چولی دی. بل موږ کوم سامان چې سپلای کوو دغه په کرایه باندې چې کینن ډیر اثر چولی دی.
درمن اوریدونکو، تاسو د بلوچستان کې د خلکو غبرګون واورید. د تیلو د ګرانۍ په اړه باندې په دې باندې د ډیو رادیو خبريال ارشد مومند د خیبر پختونخوا او د قبایلی سیمو غبرګون را لګلې ده. راځي چې دغه واورو.
ډیزل چې دی نو هغه 2 روپۍ 62 پیسې ګران شوی او سوپر چې دی نو هغه 3 روپۍ 56 پیسې. شونو 84.96 چورو دا د غوډ پټرولو 2.96.50 یا 60 دا زمونږ د ډیزل مثلا دا د دې نمخ کې 15 یا 16 روپۍ ګران شو، د هغې نمخ کې 2-3 ګران شو، اوس دا 3.5 ګران شو. ډالر حساب سره چې ګورې یو ورځ چې 67-68 نه چرته زیات شوی نه دی. ریټ انټرنیشنل مارکیټ کې چې ډېر زیات شوی 70 پورې تللی او دلته چې دلته ډېر ګرانېږي.
د دې چې کوم ریټس دي نو د هغې یو په 3 د دې ریټس دلته چلیږي. سرکار دا لیوی ټیکس ته دا پلان کې دا ډنګری دی که فرص کا دوی وی چې اوس د دې ریټ سی واشي نو خیر دا سبسډایز کی سبسډی لري پکې جو واچي چې اوس خو لکه امدرب جدا څه شو سی کلی ختم شو موټر سی کلی شو گاډي شو وړه گاډي دی دا جی په پټرول دی سونه چې امدرب ته دا جی په پټرولیم دی جی نو خامخا کرانه وجی زیات شي د سره شکندن روزمره چونه اشیاری جو خوردنوشتي چینی شو وړو شو سونه اجناس دا ټول بجی ایکسپنسیو کیږي یاره بس خلک جی تنگ دی خو لکه گائیڈ لائن جی نشتا یعنی دا خلک روزی جی دا روزی دی رډونو ته روزی دونه خلک تنگ دی جی خلک په جون باندې تنگ شوی دی
خو نواز شریف دا چې سر کې راغی نو پیٹرول سات په سات ارزانو له اوس دار چې لکه حکومت ختمې دو کنه نو میاش په میاش گرانی دا سو وجه کې دی شیدا کم مزاق دی قوم سره کوي چړومبيري رالی حکومت ته نو خلکو ته ځان شوکاو چې یاره پیٹرول سات په سات ارزانيږي سات ارم میاش کې بدلا غوړول او اوس ارج تلو کنه اوس ارم میاش کې ته دا برکه نه خو ته قوم سره ډیر زیات ظلم کوي
او دا گاډي چلوم جی راکټو پیټپور او موږ دا ډیزل ګران شي ویری نو دا موږ سردار چې لکه مثال موږ په 2000 روپیا به ټینګ ډکو اوس په 2000 ډکی نو موږ وټ کټ لکه پیرو وال نو بچ لکه تاله پیرو ورو بل پیرو ورو کنه نو چې په 8000 ورو نه پات 2000 ورو دا کا اثر دې زمونږ جی
درمن اوریدونکو دا وایس اف امریکا دی ریډیو دی تاسو په ټلویزیون باندې زمنګ روانه خبرونه ګوري د روس صدر ولادیمیر پوتین سټیټ اف د یونین یا ولستا چې کومه مهمه وینا کیږي پاغه کې د روس په جوهري وسلو په روس کې په کمزوري اقتصاد او په شام کې پروان کړکیچ باندې خبرې اترې کړې دي په روس کې د رواني میاشتې په 13 تاریخ باندې صدارتي انتخابات کېدونکې دي او داسې بریخي چې یو وار بیا به ولادیمیر پوتین د روس د صدر په حیث باندې دغه انتخابات وګټي دی باندې تفصیلي ریپورت د وایس اف امریکا تیار کړی زموږ همکارې ماوشتلی
د روس صدر ولادیمیر پوتین د زیارت په ورځ د روس قانوندانانو ته خپل وینا کې ویلي چې هیواد یې د نوې اټومي وسلو آزماینه کړې ده چې پکې اټومي کروز میزایل هم شامل دي چې په نړۍ کې هر ځای په نخښه کوي شي او یو میزایلي دفاعي نظام یې هم نشي درولې او بو کې د ننه کارکونکو اټومي ډرون آزماینه هم کړې ده چې مخه به نشي نیولې کېده په خپل وینا کې صدر پوتین ویلي چې روس سرمات نومي د انټر کانټیننټل بالستیک میزایل آزماینه کړې چې د یو بری اعظم نه بل بری اعظم په نخښه کوي شي
سرمات ته اوچن ګروزنه اروژه
دا یو ډیر زیات طاقتور میزایل دی او د دې خصوصیاتو لوجه د بلستیک میزایل ودرولو مضبوط نا مضبوط نظام هم د دې مخه نشینی ولې
صدر پوتین زیاته کړه چې د ماسکو په اتحادیانو اټومي برید به په روس برید ګڼل کیږي او په فوري توګه به ورته جواب ویل کیږي په خپل وینا کې د شام په اړه خبرې کول په وخت غلی پوتین ویلي چې په شام کې روسی عملیات د روس زیات شوی صلاحیتونو مظاهره ده
په شام کې د روس عملیات په دفاعي مت کې د روس زیات شوی صلاحیتونه ښکاره کوي په 1300 کلونو کې د روس پوز مضبوطولو او د وسلو زیاتولو په لړ کې ډیر زیات او ښه کار شوی دی اوس ټول هیواد او ګرد نړۍ ته زموږ نوي جنگي جازونه آبدوزونه هوایی دفاعي نظام او سمندري هوایی او ځمکني میزایلي دفاعي نظام نمونه معلوم دي
اغلی پوتین دا هم ویلی چې روس یو داسې ریډار نظام پر ځای کړي چې هر قسمه میزایلی برید پړه به دوی خبردار کوي د روس اقتصاد پړه خبرې کول په وخت اغلی پوتین ویلی چې هغه ځان له هدف ټاکلې دي چې راتلونکي شپږ کالو کې به په روس کې د غریبۍ کچه نیم پنی مکموي
د اقتصادي بحران لامل د غریبۍ کچه سیوا شوې ده او نن 40 میلیونه خلک دینه اغیزمن دي او دا شمیره ډیره زیاته او د قبول وړ نه ده منګ تبا د ولس په آمدن کې اضافه یقیني کول وی او په کار ده چې پر اتلونکو شپږو کالو کې د غربت کچا نیم په نیمه کم کړو
صدر پوتین نور زیات کړه چې پسماندګي د روس تر ټولو غټ دښمن دی او که مونږه د حالات بدل نه کړو نو دا به نور هم خراب شي صدر پوتین د مارچ په 13 نیټه په روس کې د صدارتي انتخاباتو نو وړاندې په سرخار ماسکو کې سټیټ اف دی یونین وینا په وخت خبرې کړې دا ستمی کیږي چې صدر پوتین به یو ځل بیا د شپږو کالو لپاره د روس صدر منتخب شي
دا وایس اف امریکا ډیو ریډیو دی د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ د ملک د وسلو قانون کې پتوندې سره او په غټه کچه بدلونونو راوستلو لپاره غکړي هم په دې موضوع باندې محمد اکرامي رپورت تاسو ته وړاندې کوي
د شروع پورز په ټلویزیون باندې د یوې غنټې پورې د روانو خبرو اترو په وخت ډانلډ ټرمپ د وسلو په اړه په کانګرس کې ډیموکریټ او ریپبلیکن دواړو ګوندونو قانوني تګلار رد کړه چې کانګرس کې د ډېری مودې راهسې د ځنډ ښکار ده. صدر ټرمپ ډیموکریټ ګوند ته تمه ورکړې او ویلي هغه د فلوریډا په یو سکول کې د وروستۍ ډزو پیښې په رنګ د تشدد مخنیوي لپاره یو جامع تګلارې مرسته کوي، خو نوموړي کوم تفصیل نه دی ورکړی. ښاغلی ټرمپ یو ځل بیا د وسلو اخیستو وړاندې د یو تن پوره تفصیل ترلاسه کولو مرسته کړې او د سکولونو زیات امنیت او د ذهني ناروغانو لپاره زیات وسایل اېښودو او د وسلو اخیستو لپاره د عمر حد 20 کالو ته زیاتولو تایید کړی دی. ډانلډ ټرمپ په سکولونو کې استادانو ته وسلو ورکولو خبره یو ځل بیا تکرار کړې. نوموړي ویلي انتظامیه به د یو صدارتي حکم د لارې د وسلو په هغه آلاتو بندیز لګوي کومې چې یو ډس کوونکې ټوپکې په اتوماتیک یا خودکارا وسله کې بدلوي. صدر ټرمپ ویلي دغه کار به د کانګرس په ځای د ده انتظامیه کوي. ښاغلی ټرمپ ویلي دوی په دغه مسله د یو بل سره د لوبو ټوقو انتظار نشي کولی، کوم چې هیڅ هم نشي ترلاسه کولی. د نوموړي په دې تجویز خلک حیران شو چې امنیت پر ځای کوونکي چارواکو ته د څه قسم بدې پیښې مخنیوي لپاره د عدالت د حکم بغیر د خلکو نه د وسلې اخیستو اختیار ورکړی شي، او زیاته کړه اول دی پولیس ته یو تن نه وسله ترلاسه کړي او بیا دی قانوني لار خپل کړی شي. صدر ټرمپ د دې وړاندې هم په ملک کې د وسلو د لارې تشدد مخنیوي په سر د ډیموکریټ ګوند د سوچ مرسته کړې وه، خو د خپل محافظه کار ووټرانو او په کانګرس کې د ائتلافي ریپبلیکن ګوند مخالفت لوجې د خپل دریز نه په شا شوی. تر اوسه دا هم واضح نه ده چې نوموړی به د وسلو قانون کې په توندۍ سره غټو بدلونونو راوستو خپل دریز مخ په وړاندې بوزي او که نه کوم وخت چې نوموړی د خپل ګوند د مخالفت سره مخ شي. د ډیموکریټ ګوند سره تعلق لرونکو د کانګرس غړو صدر ته خواست کړی چې خپله پارټي د وسلو مخنیوي لپاره په ګام پورته کولو مجبوره کولو لپاره خپل سیاسي طاقت استعمال کړي. د وسلو اخیستو لپاره د یو تن د تیر وخت پورا کتنې لپاره د ډانلډ ټرمپ دغه غږ په تیرو وختونو کې ریپبلیکن پارټۍ او د وسلو لرونکو تنظیم ان آر اے مخالفت کړی دی. ریپبلیکن پارټۍ د دې په ځای د وړاندې نه موجود د کتنې نظام کې خوالی راوستلو لپاره د معمولی قانون سازۍ په حق کې دي، خو ډانلډ ټرمپ دا خبره واضحه کړې هغه د وسلو اخیستو لپاره د یو تن د زیاتې کتنې په حق کې دی او د کانګرس په غړو یې تور لګولی چې د وسلو لرونکو خلکو تنظیم ان آر اے نه یریږي. د مولی د ان آر اے په چارواکو هم غږ وکړو اوس د ګام پورته کولو وخت راغلی او دا چې دوی له فضول یا بې ځایه خبرې اترې ادرول پکار دي. په امریکا کې په خودکاره وسلو بندیز لګولو دا بحث په داسې وخت یو ځل بیا شروع شوی چې څو ورځې وړاندې د فلوریډا ریاست په یو های سکول کې یو پخوانی طالب علم په خپل رایفل اوولس طالب علمان وژلي. د دې وړاندې هم د امریکې په یو شمېر سکولونو او نورو اولسي ځایونو کې په خودکاره وسلو باندې په لسګونو خلک وژلي شوي.
قدرمن اوریدونکو او لیدونکو وایس اف امریکا دیوه ته غوږی د واشنگتن ډی سی نه زمونږ دغه پروګرام تاسو نه خپنی غوړی. قدرمن اوریدونکو هغه اوریدونکو چې موږ په فیسبوک باندې یا په سیټلایت پر ډش باندې موږ ګوري هغه د پاره دا رپورت ته ځکه چې ریډیو باندې باغوې صرف چې موږ کم خلک اوري هغه به صرف میوزیک اوري، خدا میوزیک په شا باندې چې کوم خلک ویډیو ده نو دا ویډیو په چین کې د سپرلی د دستورو په حواله سره ده. راځي چې دغه خوندور ویډیو ګورو. قدرمنو اوریدونکو لپاره بو وای چې کوم ویډیو دا وخت روانه ده نو قسمه قسم رنگونه پکې سره رنگونه د ګلونو ګلابي رنگونه پکې ډیر زیات په نظر باندې راځي. په چین کې دغه خوندوري دستوري رواني دي
یو بالکل بختوشه
گنش مير کې ورته خلک ناس دي
يوازي چين کې نه پګرد نړي کې چري اوس پرلي سره سم دستوري چري رواني دي او راتلون کې به هم دستوري رازي نو کوشي به کوم چې دیوا ټي وي پلارتا افتدا سه خوندوري دستورو فېستيوالز حال خایو
سف امریکا دی وتغوږی دغه چکم تاسو میوزیک اوري د دې پښا باندې ډیره خولي ویډیو پلی کیږي لګیار دغه ویډیو روانه ده او دا ویډیو په چین کې چکم د سپرلی راتلو باندې کوم دستوري خوندوري دستوري شوی دی حیرت انگیز دستوري دی تاسو دغه ویډیو زمونږه د ډیور ریډیو په فیسبوک پانه باندې کته شي ک تاسو کله هم وغواړئ دغه ویډیو به زمونږه د ویو ویډیو ډیو پانه پرته وي ګران اردوونکو کتونکو د وایس اف امریکا دیوا ټی وی دا برخه هم دې ځای کې پای ته رسی تکنیکی رښتیا ټیم کې مرسته کولی پروډوسر و ارشد علي انجینرانو سره واګنر او واسکو دوی ته هم ډیره مننه وایو سو شبو کې به تاسو شپه په خیر پروګرام اور نو د ټی وی د برخې نه زموږ وشلی او زه بختور شم
تاسو نه اجازه غواړو د خدای په امان الله